درنو اوریدون که السلام علیکم وست په افغانستان که ده ماشام شپش بجی ده آزادی رادیو ده خبری مجله تموز اسمت ساروان هرکلی کم ده خبری مجله ده شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه پوری ده تورخم دروازه ده خلاصی دشمنه کرده نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصې دوه او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبري وشوې. له سیمې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه هم دروازوي دواړه خواوې د مذاکراتو پر مهال د پایلې ته رسیدلې چې نشته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. د تورخم دروازه 15 ورځې وړاندې وروسته له هغه وتړل شوه چې د راپورونو پر بنسټ طالب عسکرو یوه پخوانۍ پوسته بیرته جوړوله چې پاکستانی پوځیانو پرې ډزې پیل کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مت په نامه موادو قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن یکشنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوي په اروپایي ټولنه منځني ختیځ جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوي چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وایي په 2018 میلادي کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 تنه وه، خو په 2021 کې اندازه څه کم 1.5 تنو ته رسیدلې ده. دا نشه یي مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال مت په نامه هم یادوي د مرکزي عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښتی او د ټپیانو شمیر هم څه باندې 2000 ته رسېدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شول کېږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاته دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیه د ترانزیتي کوریدور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوي ډیلي کې لاسلیک کړه. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریدور د هیوادونو ترمنځ د انرژي د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریدور کېدای شي چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي و د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریدور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایي حمله کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلی په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د چاودنو شخونه اوریدل کېدل. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی یو کس په پودل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د شار یو پارک ته نږدې اور لګېدلی دی. له بلې خوا د اوکراین په لیو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم په ایران کې د 2 جوړو شویو الوتکو له منځه 15 نسکوري کړي دي. د سودان د پوز مشر عبد الفتاح البرهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنی شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د سرګندونی داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د ورستۍ شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر موسافکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاحکار سره وکتل. دې مسالې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپاره. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې بو واورې د تورخم د بندیزو 15 ورځې پوره شوه. د طالبانو حکومت د دلاري بندیدان نه توجیه کیدونکې پلمه وبلله. د پاکستان د موقت حکومت د بندنوي چارو وزیر وایي طالبان باید ټول ترهګر وځپي. د پاکستان د جمعیت علما غوندوی هیڅ کله افغان طالبان د جنو د زدکړو مخکینی ته نه دی هڅولی. په افغانستان کې د یو ډول خطرناکو مخدرو موادو قاچاق زیات شوی دی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مراکش د زلزلې او د جیشل د غونډې حال هم درکو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نوري ترهګري ډلې وځپی. جلیل عباس شیلانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. لبلی خوا د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګوندې توپ خلاف اقدام بلل دی. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خبره کړي ویل شوی چې د تورخم دوړو خوته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجیه کړي. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپیشل را سره ده، لکه چې تخنیکی همکار وای چې لیما سپیشل لا چمتو نه دی. سنا کاکړ ته به ورشو لدی به وورو.
دغه مهال چې د تورخم دروازه د پنځمې ورځې لپاره بند ده، د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې د ملامتیا پړه پر پاکستان اچولې او د تورخم دروازې بندول یې د ښه ګاونډیتوب خلاف کام بللی دی. د اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خپره کړې پکې لیکل شوی، د تورخم دواړو غړو ته د جنازو سربیره په زیات شمېر مسافر، میرمنې، سپینګری او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. پیلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د تورخم دروازه پاکستانی حکومت وروسته تر دې وتړله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ یې عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. د طالبانو حکومت د حملې چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لس په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولې دي. اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو پوستې ته نږدې د سوداګرو په انځرو بار د یوې لوی لارې د سوځول کېدو یادونه هم شوې چې له قوله یې لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کړې. د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماتیکو خبرو له لارې د ستونزو په اواري ټینګار کړی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل په دیاره رسنیو ته پاستول شوي غږیز پیغام کې ویلي دي چې پکا ده چې دواړه لوري د سیمې د تجارت، ترانزیت او اقتصاد د بهبود لپاره د ستونزو ته د مفاهمې له لارې حل لار ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل، اقتصاد، تجارت او وګړو آزاد تګ راتګ ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوي. هغه د طالبانو حکومت د ننګرهار ولي دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم لاره بنده ده او له خلکو یې غوښتي چې تورخم ته له تلو راتلو ډډه وکړي. په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. په دوی کې د اتو خویندو د یوازیني ورور محمد یاسین، هغه اته کلن ماشوم کورنۍ هم ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پښتونخوا کې وفات شوی و او اوس یې جنازه افغانستان ته نه راپرېښودل کېږي. بلخوا بیا له ډیورن پورې غاړې لنډې کوتل کې د جمعې په ورځ خلکو لاریون کړی او ژر تر ژره یې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کړې. په پاکستان نیوکه ده چې په لوی لاس له افغانستان سره په تړلو دروازو ستونزې جوړوي او غواړي له دې لارې خپلو سیاسي او نورو موخو ته ځان ورسوي، خو پاکستان بیا برعکس افغان لوری د ستونزو په جوړولو تورنوي. مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
جمعیت علماء اسلام ګوند وایي دا ګوند په پاکستان او ټوله نړۍ کې د تعلیم ملاتړی دی او هیڅکله یې افغان طالبانو ته دا مشوره نه ده ورکړې چې د نجونو په مخ کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې دغه ګوند غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، خو فیصله د افغان طالبانو په لاس کې ده. سلطان محمد سر ورله حافظ حمدالله څخه د مرکې په پیل کې پوښتلی چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر معصوم ستانکزي ادعا کړې چې د جمعیت علما اسلام یو پلاوی افغان طالبانو ته سپارښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې نه پرانیسي، دوی په دې حق له څوي؟ حافظ حمدالله په ځواب کې داسې وویل:
د افغانستان پیسلی د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلی کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه شاشه ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شویم د صحت موږ ځواک او زموږ جماعت په 2012 بیا تر 2008 پورې بیا د 2008 د دیارلس پورې حکومت کې وم. په بلوچستان ایالت کې چې دا هغه دارالحکومت دی کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجن یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل.
د خزو او انجنو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړي. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و من یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده، د درې نه تر څلورو زرو پورې انجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې اخلي. زبر بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختاره خلکو افغانانو او داغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي؟ موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسي دي. که فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي په اوسني وخت کې، په اوسني وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو
افغانستان کې؟ که چېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي که نه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکې هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پرونا کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو دپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله و چې له ازادي راډیو سره خبري کولې او ویلې چې ګوند په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو تاج وندې پړه ل ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګاوندی توپ خلاف اقدام بللی دی. له بل خو د پاکستان د بهرنوی چارو وزیر ویلی دی چې طالبان او حکومت باید په افغانستان کې د ټولو سختریزو او افراطی ډلو په ضد اقدام وکړي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د پاکستان موقت د بهرنوی چارو وزیر لقول پاکستانی ورسپانو پرون لیکلی و چې د چترال په مسأله کې افغانستان او طالبان لاس نه لري. خو وروسته پاکستانی رسنوی وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر چې د طالبانو سفیر دی احضار کړی دی او د چترال د مسئلې په اړه هغه ته ویلي دي چې باید طالبان د دا ډول حملو مخه ونیسي. لما سپېڅلې راسره ده د دې موضوع نور جزئیات له دې اورو. فکر کوم چې له لیمې سپېڅلي سره مو تماس قطع شوی دی. ولاړ به شو یو بلې موضوع ته. په خبرونو کې مو واورېدل چې له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتو د مبارزې دفتر وایي افغانستان په نړۍ کې د شیشې تر ټولو چټک وده کوونکی هیواد دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې شیشه تر ډېره ل قانوني بوټي او یا هم د عمان په نامه بوټي څخه جوړی شي چې ل دشت او غرونو لاسته راځي. په ورته وخت کې د تیر جمهوریت نظام له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت په خواني چارواکي هم د ملګرو ملتو د غراپور له حقیقت سره نشدې بولی. د جزئیات لپاره لاندې وخت په وی ورسره سره اوسه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په څو شیبو کې به د ملګرو ملتونو د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور جزئیات تر سره شریک خو تر دې مخکي و بل موضوع په مراکش کې د وړو مشپې د مرګونی زلزلې د مړو شمیر له 2000 واوښت. د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزلې د دغه هیواد یو تاریخي شار چې حق هم مراکش نومیږي تر ټولو زیات ځپلی او ډیر خلک بې سرپناه کړي دي. اسدالله لودین را سره دی له دې نور چې زیات اورو.
د مراکش د وړمې ورځې په زلزلہ کې لوړ پوړي ودانۍ او د هستوګنې ګڼ کورونه ویجاړ شوي چې له کبله یې خلکو ته د سر او مال درون زیان اوښتی دی. د زلزلې مرکز د الهوز ولایت ایغیل خارګي کې د ځمکې لاندې واویا کیلومتره ژور وو. د غسیمې ته تر ټولو نږدې لوی ښار د مراکش په نوم سیاحتي او تاریخي ښار دی چې خلکو ته پکې ډیر زیان اوښتی دی. په دغه ښار کې ګڼ خلک بې سرپناه شوي او د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې په سرخلاصو ځایونو کې اوسیږي. د مراکش د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د یکشنبې ورځې تر ماسپښین پورې په زلزله کې د مړو شمیر 2012 تر رسیدلې او زرګونه نور کسان ټپیان شوې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د مراکش په دغه سیمه کې دا زلزله د ویجاړۍ له اړخه په 13 باندې یو پیړۍ کې ساری نه لري. د زلزلې له کبله د مراکش په نوم زپل شوی ښار د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو میراثونو په نوم لاړ کې ثبت دی او زلزلې د ښار یو شمېر دیوالونه او تاسیسات هم ویجاړ کړي دي. مراکش ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو یو پلاوی هم د شمې په ورځ دغه ښار ته رسیدلې چې هلته تاریخي ځایونو ته د اوښتې ځان ارزونه وکړي او د بیا رغونې لارې چارې وسنجوي.
اوس په بلاډ شو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیاتو ته. لکه څنګه چې ویل د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې په چترال کې له برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پرلی او دوی ته د موضوع ډېره جدي ده. لما سپېڅلې د را سره ده له سټوډیو سره وصل ده. مهرباني کوئ نور جزئیات له تاسو اورو. لکه چې بیا هم ونه توانیدو چې لیمې سپېڅلې سره خبرې وکړو. لاړ پښو دی جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډې ته په هند کې دا دوه ورځې غونډه پای ته ورسېدله. که څه هم د سرمشیزي برخوالو په ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو د اوکراین په اړه جدي پریکړه ونه کړه او نرمه ژبه یې وکاروله. د جی شل مشرانو د هند آزادۍ مشر مهاتما ګاندي ته د درناوي مراتب هم په ځای کړل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هند په پلازمینه نیوی دیلی کې د جی شل ډلې سرمشریزې ته نن یکشنبه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل که څه هم جی شل د سیاسي مسایلو پر ځای په نړۍ کې د اقتصادي مسایلو د حل لپاره ایجاده شوی، خو دا مناسب ځای نه دی چې په اوکراین کې د جګړې په تړاو ډیپلوماتیک پرمختګ وڅېړل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې هم د سرمشریزې نتیجه ستایلې، خو د اوکراین په روانه جګړه کې د مسکو رول په مستقیم ډول نه دی غندلی. د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډله له 900 هیوادونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. ایمانویل ماکرون وایي د جی شل ډلې اعلامیه چې د شنبه پوره زور باندې هوکړه وسوه د روسیې لپاره کومه بریا نه ده چې په دې سرمشریزه کې تر ډیره منځوي سوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د جی شل په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ځای ګډون کړی، نن دغه سرمشریزه ته په وینا کې د جی شل ډلې اعلامیه د مسکو لپاره یو بریا بللې ده. د جی شل ډلې په اعلامیه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې لغندلو ډډه سوی، خو دې ته اشاره سوی چې دا تاوتریخوالی د بشري کړاو سبب سوی او په اعلامیه کې له ټولو لوریو غوښتنه سوی چې د سیمو د نیولو لپاره دې ځواک نه کاروي. د فرانسې ولسمشر د سرمشریزې د مراسمو تر ختمېدو وروسته وویل چې جی شل ډلې یو وار بیا د روسیې منځوي کېدل تایید کړل. ایمانویل ماکرون ویلی نن د جی شل ډلې اکثریت غړو په اوکراین کې روانه جګړه او د دې جګړې لیدلوری وغانده. په همدې تړاو کیف ویلی چې د جی شل ډلې سرمشریزې د افتخار وړ څه نه درلودل. په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله په لسګونو زره کسان وژل سوي، په میلیونونو نور بې ځایه سوي او په نړۍ کې اقتصادي بحران ایجاد کړی دی. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې پرون شنبه افریقایي ټولنې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی ووایه. د هند صدر اعظم نریندر مودي د جی شل ډلې سرمشریزه په اختتامیه وینا سره پای ته ورسوله. د دې ډلې مشري به له روانې ډسمبر میاشتې د برازیل پر غاړه وي.
ځنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلۍ تعلیم ورسې سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 to 8 په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
نن د سپتمبر 10 د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په سرپل کې د یو ځوان د ځان وژنې خبر خپور شوی. په وروستیو 2 میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان چونو او هلکانو په پاکستان کې هم ځانونه وژلې دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزلي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانې د 13 کلن هلک د ځان وژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قومندانې ویان دین محمد نظري ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یا ځوان د شنبه په ورځ ځان وژنه کړې ده. ویل کېږي دغه ځوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسیدونکی دی چې د ځان په زندې کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځان وژنه کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسېدونکې مریم سادات د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه. نوموړی تیر کال له خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې له امله داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې له امله بې برخلیکه ژوند او ناهیلی و. هغې استرس درلود. په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نه شوای زغملی. د ستونزو په هغې تیر اغېز وکړ او ځان یې د بلاک له پنځم پور نه ښکته وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځان وژنې وړاندې د سایم او ذکریا بلوط زکی په نوم دوو نورو ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له شپږم پور څخه ځان غورځولی و او ذکریا بلوط زکی ځان زندې کړی و. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي د ځان وژنې نوي سلنه لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځان وژنه یو بحران ده او دا په دې معنا چې یعنی کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت پې وځي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مونه لري، لوست مونه وسي، دغسې ټول مسایل چې راټول سي بیا دی په بحران اخته کېږي او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګاردین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په یو پر درېیمې برخې ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کومه مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې. ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څنګ مسؤلې الیسن دویدیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغې زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکېچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکېچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال همدا چې په ښځو باندې په مسلسله توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقونو باندې لګول کېږي او ترېنه اخیستل کېږي، لکه تحصیل، لکه کار، لکه په ټولنیزو چارو کې هغسې چې پخوا یې ونډه درلوده، او اوس هر ورځ ورځ تر بلې دغه کړۍ ورباندې تنګه کېږي، محدوده کېږي. فکر کوم چې همدا لاملونه دي چې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځان وژنې زیاتې شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مجبین احمدزی هم وایي له زده کړو د نجونو محرومیت او پر ښځو د کار کولو بندیز هم د ښځو او نجونو په ځان وژنه کې رول لري. نن د سپتمبر 10مه له ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 کال کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په همکارۍ له ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دې ورځې د نمانځلو موخه ستونزو ته پام اړول، د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا ستیګما، او د ادارو، حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځان وژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي.
او په دې ورستي برخه کې به بختیار ساحل ته ورسو چې د لوبو له میدانه مو خبر کې. ساحل صاحب، لکه چې بیا هم د هندو پاکستان کرکټ مسابقه او باران یو ډکه څنګه
همدغه سې ده؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، پاکستان ټاس وګټه، هند ته توپوهنه ورکړه، هند چټکه توپوهنه وکړه، په څلیرش اورونو کې شاوخوا یو سل اووه څلوېښت منډې وکړې، دوه لوبغاړي وسوځېدل، خو چټک او تیز ورخت دغه لوبه تر دې دمه ځنډولې ده. لا هم پرېکړه نه ده شوې چې دغه لوبه به څه وخت پیل شي، خو باید وویل شي چې یوه اضافي ورځ هم ورکړل شوې ده، یعنی سبا هم کېدلی شي چې ورخ نه وي او د نن ورځې پاتې سیالي سبا ترسره شي، خو سبا دغسې نه ترسره کېږي چې د کوم ځای نه لوبه ودرېدلې وي هماغه ځای نه پیل شي، بلکې پاکستان ته به هدف ټاکل کېږي او دغه پاکستان به هغه هدف پوره کوي. نو وبه کتل شي چې نن د دغې لوبې په تړاو د لوبڅاران او مشرفي څه پرې.
بله ډیره زیاته مننه بختيار ساحل. قدرمن اوریدونکو د اوسنۍ رادیو خبرونه 24 ساعت اوریدې شي، زموږ خبرونه د ویب سټ له طریقه هم تعقیبولی شئ.